په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پایل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوې دی. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن پنځشنبه ده، د خبرګولیا جوزه یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دې صندوق نن پنځشنبه د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دا درک کوي چې میلیونونه بې ځایه سوي او هیواد ته راستانه سوي کډوال د شخړو او طبي پیښو په ګډون له سترو ننګونو سره مخامخ دي. دې صندوق افغانستان کې د کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې د هغوی لاسنیوي تجمن دي تر څو بیرته خپل ژوند په پښو ودروي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره وایي دا اداره هر ورځ په ښکاره د جنسي او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ټول عمل چې په هر ځای کې هر کله او د هر چا په وړاندې ترسره کیږي غندي. دا خبره د ادارې پرون چهارشنبه د جنسي تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره د ښځو او نجونو د هغو دوامداره هڅو ستاینه کوي چې دوی د ګواښونو او محدودو امکاناتو سره سره د حل لارو، د ملاتړ شبکو ایجادولو او د خپل ژغ اوچاتولو لپاره مختوړي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارې ادارې کاڅام په دې بیان کې د افغان ښځو یادونه نه ده کړې، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر سختو چلندونو انتقاد کړی. په ایران کې د یو اعدام سوي معترض مدافع وکیل د رژیم ضد تبلیغاتو په تور په شپږ کاله بند محکوم سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په کراچ کې د ایران انقلابي محکمې د اعدام سوي محمد مهدي کرمی د کورنۍ مدافع وکیل امیر حسین کوهکن ته د بند دغه سزا ټاکلې ده. د بشري حقونو د فعالانو اړوند خبري اژانس هیرانا د راپور له مخې کوهکن د غونډو او توتیو او د رژیم ضد تبلیغاتو په ګډون په څو مواردو تورن سوی و. نوموړی تیر کال د کراچ په استخبار تو ریاست کې نیول سوی و چې وروسته د همدې کال په دسمبر میاشت کې په مشروط ډول له توقیفه خوشی سوی و. شغلی کوکن د محمد مهدي کرمی چې د تیر 2023 د کال په جنوري کې دم سوی و دوسیه مخته وړله. کرمی او نه تنه نور د هغو اعتراضونو په ترڅ کې نیول سوی او اعدام سوی چې په 2023 میلادي کال کې د بد حجابۍ په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مرموزې مړینې په غبرګون کې پلسی و. تکل سوی د امریکا پاوز به نن پنځشنبه د غزې په سواحلو کې له موقتی تاسیساتو غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره بهیر پیل کړي. دا خبره دوو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه افشا کېدو په شرط روټرز خبري اژانس ته کړې ده. دوی ویلي دا تاسیسات چې تیر اونۍ په سمندر کې د خرابې هوا له کبله په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي وو بیرته د غزې په ساحل کې ځای پر ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو تاسیساتو چې د امریکا پاوز د مې میاشتې پر 18 په سیمه کې ځای پر ځای کړي وو له لارې یو سلووی درش لارویو که بار شاوخوا 900 تونه بشری مرستی ترگودامونو پوری رسول سیوی دی. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزون کې راهول دراوید وایي چې لوبډلې به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د فرانسې خبري اژانس د شاغلي دراوید د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فرمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا یې په نړیوال جام کې ثابته کړې ده. د هند په وړاندې د افغانستان د لوبه د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نننۍ لوبې په باب وویل.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده، هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
افغانستان په ګروپی پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه، خو تیره دوشنبه د ویست انډیز په وړاندې ماتې وخوړه. او د اروپا د ملتونو جام فوټبال د سژنویو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ به د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې د سلووینیا او سربیا، دویمه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ، او درېیمه هغه به د شپې 12:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وي. پرون په دغه جام کې درې لوبې وسوې چې په لومړۍ هغې کې البانیا او کرویشیا یو یو مساوي سوه، په دویمه سیالۍ کې بیا جرمني هنګري ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او درېیمه سیالي د سکاټلند او سویس ترمنځ وه چې هغه هم یو یو مساوي سوه. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل ورزو د دې خبرونه لاندې خبري برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان وی ملګری ملتونو د دوهې له درېمې غونډې افغان شزي به برخه کړې دي د دې سازمان د شوزو برخه مسؤلې دربار ازادي رادیو ته ویل چې د ملګری ملتونو دغه کړنه د شوزو سولې او امنیت په اړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا له 15 نمبر پریکلیک څخه ښکارا سرغړونه ده دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې درېمې ناستې جوړېدو ته کمی ورځې پاتې دي د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوهې له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې دربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 15 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده
Reports in recent days have indicated that
پروسی ورزګی راپورونه کوي چې افغان هزار د دوه راتلونکو درېمې غونډې ته نه ده بدل شوی او د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څرګند کړي چې د پخکاره توګه د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی چې وایي ښځې باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هیواد راتلونکو په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري
مېرمن بار دا جزئیات ورنکړل چې د دوه غونډه کې کوم افغان ښځو ګډون کاوه او ولي ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لری کړی دی خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درې میناسې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدې شوې نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میآیه و از طالبان خواهش میکنه
نړیواله ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغان ښځې دي هغوی له پامه غورځوي او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي
بزن افغانستان ظلم او ستم کنن
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي
په دې سره دوی په خپل د ملګرو ملتونو له لوري جوړ شویو قوانینو نه سرغړونه کوي او په دې سره موږ میرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 13 جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړې
او سمه بهرنی مسأله کاناډا د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړل او له کاناډایي ادبایو چې په ایران کې اوسې غشتي چې له هغه واده ووزي دا هم په دې اړه تفصیل
د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر ډامینیک لبلانک د چهارشنبې په ورځ په اوتاوا کې د یوه ترهګر سازمان په توګه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د نومولو د اعلان په مهال وویل چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د شاملولو پریکړه د ډیرو قوي او قانع کوونکو شواهدو پر بنسټ شوې ده نوموړي دغه راز سپارښتنه وکړه چې هر کاناډایي وګړی که په ایران کې اوسي له هغه هیواده دې ووزي خاغلی لبلانک چې په یو خبری کانفرانس کې څرګندونه کولې زیاته کړې چې له ټولو امکاناتو به د دغه ځواک د تروریستي اعمالو په وړاندې کار واخلي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی د غټ خبری کانفرانس کې یادونه وکړه چې اوتاوا له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې څو کاله مخکې پرې کړې او له کاناډایي ادبایو وغوښتل چې ایران ته له سفر کولو ډډه وکړي هغه همداراز پر نورو چې په اوس وخت کې په ایران کې اوسې غږ وکړ چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د کناډا حکومت دغه اقدام روسه له هغې کوي چې په 2000 میلادي کال کې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې قربانیانو نږدې خپلوانو په کناډا کې هڅې پیل کړې وې چې دغه ځواک دی چې د دغې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ګرم بلل شوی دی او تر هغه سازمان په توګه ونوموي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه چې د 2000 کال د جنوري په 8مه د تهران له نړیوال هوایي ډګره پورته شوې او کیفته په لاره وه، له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یوه توغندي په ډزو نسکوره شوه. د دغې الوتکې د خدمې په ګډون ټول 118 سپرلۍ ووژل شوې. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو نیمایي یې کاناډایي یادباوو. په کاناډا کې د قربانیانو د کورنیو ټولنې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د کاناډا د حکومت د دغه پریکړې د هرکلي ترڅنګ له ټولو سیاسي ګوندونو فعالانو او افرادو مننه کړې چې دغه هدف ته په رسیدو کې همکاري کړې ده. ایران په لومړیو کې د الوتکې د راغورځېدو په دې پیښه کې له لاس لرلو ډډه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسدارانو انقلاب ځواکونو په تېروتنې په توغندي ویشتلې ده. دا هغه مهال چې ایران په عراق کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د جګپوړي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوز پر یوې اډې توغندي وویشتل. اوتاوا مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څنګه د تروریستي ډلې په توګه په لیست کې شامل کړې وه، او په 2022 کال کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو په ګډون له 10,000 څخه زیات ایراني چارواکي د تل لپاره کاناډا ته له ورتلو څخه منع کړل. د اوتاوا او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 2012 میلادي کال کې پرې شوې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو د نور بسته په نننې خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې شراکت په ورستیو کې تود بحثه. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونی او خزی ورسره مخ دي. خیدی یو شمیر اوریدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغوی چې د بشري حقونو فعالان دي، هغوی چې د ښځو د حقونو فعالان دي، او په افغانستان کې د افغانستان نمایي وګړي چې خپل ښځې دي، هغوی ته خی دا موضوع عادي نه وي او غواړي چې وخت په وخت ور باندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په روسیه کې په دوه کې چې کومه غونډه جوړیږي په دې کې د ښځو د ګډون په اړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د ښځو سره چې کوم چلن کیږي، یو شمیر د ښځو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشینی ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار کړی دی. دی شورا په خپل شپږ 50 ناسته کې چې ورما ورځ د جولای په 13 پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سر توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه د اندېښنه مخودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزلې. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي، او کنا یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، اغوی د بیکار کیدو د دوی په بیوزلی او فقر باندې څاغیس کړی دی. په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د خزوی اقتصاد څنګه وو؟ په خبرونه کې مینن دوه تنه ملمنی را بلل دي، دا د خزو د حقونو فعالان دي. یوا ظریفا غفاری ده چې ډیر خلک به له نوم سره آشنایي، هغه فعال ده، همدارنګه د میدان خار لومړنی خزینه خارواله وه، او په وروستیو کې څو کتابونه هم او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بل راسره ډیوا مرخیل د دام د ښځو د حقونو فعال ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسان نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دینه را پایل کو. لومړی برخه کې به دغه د دوهې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوهې د غونډې په اړه باندې په وروستیو کې ډیر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوی دی. تاسو فکر باندې دغه خبره لکه دا تازه هیدربار چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان څخه داغې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوهې له درېیمې ناستې څخه افغان میرمنې بې برخې کړي دي. اول خدا خبره څومره سماده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګورې د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی لاغه ول سر نه د افغانو ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دوه مغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې له پامه وغورځول شي، ان تر دې حده پورې چې که چیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوخه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي. یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي، د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغان ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چلته ویل کېږي، طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په هغه وطن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر واري کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح د غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
د ما پوښتنه دا ده اغلی غفاري چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل د ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنه کړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید سونځ ووسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو لمیز نوې سل شول و ملیدل چې شل کاله پد کوم لانجو وسر شول او شل کاله پاس وسنې وضعیت دغه وطن څه دی. زه سوچ نه کوم چې طالبان له ډیالوګ نوې سل یو حل لار وی او یا هم منطقي غوي. د طالب د شتون سربېره د افغان او خزو برجسته ګډون او د غوي اساسولي ډیر مهم دی. کچیر نړیواله ټولنه بل خصوصیونامه طالب ته بلنه ورکي او بل او برعکس افغان خزو نمایندگان را نه راغواړي او دا غوی غږ دا غوی غوښتنې دلته نه کوکیږي. نو زه بیا دا په کره توګه وایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یوناما لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده او دغه وطن په ګټه نه ده، دغه وطن د ولس په ګټه نه ده. دغه غونډه ده لکه د بن کانفرنس یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول، خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ، هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدلو چې نن هم هغه دی په خواري او په زاره یو ولس یې لګیا دی.
آغلی غفاری، دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم وبخې چې خبرې مې تاسو قاطع کوم. د افغان خزو په د مقدمه کې ماده دی خبرونه ویل چې کڅ هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د خزو بحث نور عادي ښکار شي، خدای یو عادي بحث نه دی. په نړۍ کې هغه فعالان چې د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغه ته د افغان خزو وضعیت ډیر مهم دی. خپل د افغانستان نمایي وګړي چې خزي دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار، مکتب او ښوونځي اجازه ولري، او دا بحث تر هغه پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته هغه حق ورسپارل شوی نه وي. نو دې کې خو هیڅ شک نشته. خو همدغه د دوهې غونډه کې مثال راواخلو، افغان خزي کم یو د سی یو مشترک پلیټ فارم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعیا استاذ دی او څوک نه ده؟ د دې لپاره به معیار سي.
ګوري، زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی، هلته خزه اوسېدل په خپل پټوله کې یو لوی جرم دی، لوی ناروا عمل دی. زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه غزه چې کولای شي خبرې وکړي، غږ ورسوي، هیڅوک پټوله کې د خو دی ویلی ډیر به غیر منطقي وي چې وایو فلانی خزه د ټول افغان خزو نمائندګي کوي. هیڅ یو میرمنه د ټول افغان میرمن نمائندګي نشي کولای، ولو هغه زه اوسېږم یا بل هر هغه خزه په هغه وطن کې اوسي، ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه خزی دي، هر خزه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره. خو اړین دا دی چې هغه اوسېږي، فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي، که ډیر وي که کم وي، که لس جملې وي که یوه جمله وي. د افغان ښځو شتون هلته اوسېدل، ولو هغه هر میرمنه وي، تر ټولو مهم که هغه موږ له اقلیتونو نه ولرو، دا به بیخي ډیر ښه وي. لکه د سکانو نه د افغانستان، لکه د هزارګانو، لکه پښتانه، تاجک، ټول خزی، هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي، زه سوچ کوم دا ډیر ګټور تمامي.
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان خزو دغه وسنې ننګونې او ستونزې په سمته غلطه مطرح کړل شي، هغه که هر څوک وي د خزو استازي کېدل شي.
ولو بالکل، هو هر څوک چې هلته وي، بالخصوص هغه خزي چې وشي کولای په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د خزو درد تشریح کړی شي، ولو هغه هر څوک وي، هغه د هغه میرمنو نمائندګي وشي کولای او کولای شي چې هلته ووسیږي. زه سوچ کوم د خزو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی، چې هغه حضور د خزو هلته باید ډیر مانادار ووسیږي او باید ووسیږي، ولو چې هغه په هر یو فیصدي کی وی، که 0% وی، که 1% وی، او که 0% وی، وشتون یې ډیر مهم دی. او که چیرې نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان خزو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي، نو بیا دا په دې معنا دی چې نړیواله ټولنه هم مومستا د طالب هغه کې یو طرف راځي، او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډیر نورو ناخوالو ته لار هوار کړي، بالخصوص افغان خزو په ژوند داد کې.
ډیره مننه. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کم ځانګړی گزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بنټ، دی هغه دا کم ارزونه چې دی د افغان خزو په اړه باندې د ژبې لیوی ورځې بلې ته توندیږي، او وروستۍ ارزونې واقعا چې ډېرې جدي ارزونې دي. نو تاسو ولی لکه دی یوی افغانی خزی پتوگا دی یوی فعال پتوگا په داسې حال کې چې ملګری ملتونو عمومي گزارشګر چې کوم روسي ریپورت لري هغه جدید په نورو برخو کې هم ولې داسې فکر کوي چې په دغه غونډه کې به د دوهې په غونډه کې به د ښځو بحث د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي ولې دا فکر پیدا شوی
ګوره یو یو عام متل لرو مونږ افغانان وایي آزموده را آزمودن خطا است د نړیواله ټولنه مونږ آزمویلي یو دوی لیدلی مو دي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه د 15 د اګست د مخه مونږ چیغې وهلې چې د افغان ښځو حقونه او بیرته د دوی ډاډ ممداو چې مونږ لپاره دا سری کرخی دی زمونږ لپاره امکانات تشته مونږ دا تعهد اخیستی مونږ کار کوو دا شی نه پرېږدو چې خراب لارو ته لاړ شي بیا دا هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي په دغه 3 کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بنیت لرو څومره خبرې څومره سټمنټونه څومره گزارشونه څومره ناخوالې دا ټولو سربیره لا هم حتی حداقل هغه مکتب دروازه نه ده خلاصه شوې د نجونو په مخ کې نو طبیعي دی دغه هغه ته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټمنټونه یا گزارشونه شخصا د یو افغان فعال په صفت د یو افغان میرمنې په صفت دغه میرمنې په صفات چلا هم زرګونه او سلګونه خپل خپلوان په وطن کې په داسې حال کې لارم چې د مکتب دروازې ور باندې بندې دي پنتونونه ور باندې بندې دي میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي کونډې دي یتیمان دي د خوړو د شپې او بیګا د ورځې او د بیګا غنې ډوډۍ وساو توان هم نه لري نو دغه سې یو خزي په صفات زه واقعا د غونډو ته تر هغه نه مې خوشبینه چې ترسو دغه سټمنټونه عملی جامعه وانه غوندی عملی جامعه په هغه صورت غوندی چې حداقل یو سټپ مختلار شو مونږ د دې په ځای چې په دغه 3 کالو کې د دومره سټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره سټپ مختلار شو مونږ درګر شاته را روان یو په اول ورځو کې هر څه سم وو حداقل امید وو چې مکتبونه به هم خوشي کې پتونونه خوشي شول تر یو څه وخت امیدونه ډیر ول اوس درګر شاته تګ روان دی قصاصونه دي شکنجه دي ناخوالی دي ژوند دی او مړی د خزي ورکه شوی د سړکو لسره خزي راپور ته کړل شوی تر اوسه ژوند دی او مړی ورک دی د خزو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي د خزو ژوند تر هغه مړه بد راغلی دی چې وخت مخکې پوری څوره زی د مخازي او خپلوانو سره غږیده مغي ویلې چې یو امیرمنه چې سوالی کول خپل دوه درې ماشومان سره تل بزمون کور ته راتله د څه وخت نه واخوس راغله د څه ورځې د مخې راغله و نو ما ورنه زما خپلوان وی یو چې ما ورنه پښتنه وکړه چې ته ولې د دومره وخت نه وی هغه ویلې چې زه ویریږم چې کله کور ووزم طالبان می موټر کې واچوي او بیا بندي کوي می څه ورځې د مخه هم دغه یو بل خزه چې وتلو د ننبای د مخې خیرات ټولولو هغه خزه وړي وو تقریبا شپږ میاشتې خزه بندي و څه ورځې د مخې بیرته خوشی شو نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین اوسېږو زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریو زو
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې خزي د هغه خزو په دې ورستیو کې مونږ دا ریپورتونه هم درلودل چې په مجموعي کې به وزلی زیاته شوی خو د هغه خزو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او خارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګری کوي یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي دا پخام وو دا سند چې پخا دا شنه وو خو په وروستیو کې غربت او بې وزلی چې زیاته شوی او ځینې ښځې بیکاره شوي خیری روی ګدایې ته مخه نه کړي خو له سختو شرایطونه تیریږي او په دې کې خایشه کونه وسی ام دې سره برابر شو د دې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په وروستي ریپورت کې یو جالب ټکی دی کسم د په عمومي توګه ویل دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کال پورې چې کوم بي وزلی د دوی لویه برخه به خزي او دا خزي به عموما په همدغه بې وزلو او فقیرو هیوادونو کې ځکه چې بې وزلی همدلته ډیره ده زبراشم تاسو ته بیرته راګرزم اغلی غفاری په دې موضوع باندې باتمن دي تاسو نظرونه اخلم. زب ورشم ډی وی امرخیل ته. ډی وی تاسو فکر کوئ چې ورستیو محدودیتونو د طالبانو لکه دوی خدا سی وایي د طالبانو چارواکي د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي دوی وایي چې مونږ خزو ته حقونه ورکړي دي مونږ خزو ته درنښت ورکړی دی دا د دوی هغه ټکی دي چې ما سره دلته استازی نشته ښه ده چې هغه یې زه ووایم موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو مونږ د دې بېوزلۍ سبب شوي مونږ د دوی د غربت ته فکر کوي چې ورستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی دوی بېوزله شوي دي فقیر شوي دي.
سلامونه درنښت تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته غلی غفاری صاحب ته بالکل دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي له شک پرته چې د ښځو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به مونږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا ګزارشونه مونږ اوریدلی هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي وه چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې مېرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنفو پورې دوی مثلا درسونه ورکوي د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي یعنی دا دا حقم دوی له دوی د مېرمنو نه واخسته اگر چې له مېرمنو څخه د پخوانه حق اخیستل شوی دی زمونږ انجونې په کورونو کې دي په هنتون تنځي کار تنځي وظیفونه وایستل شولې او بیا زمونږ افغان انجونې او مېرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړله چې په دا وروستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شول او اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي یعنې دوی اوس هم په تاوان کې روانې دي زه اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم انجونې په دې برخه کې کار کوي د افغاني جامو کارونه کوي نو دوی وایي چې د ټول جامې په موږ باندې اوس تاوان دي موږ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو یعنې بهر ته هم موږ رسیدګي کولای نه شو ځکه چې هغه څه پیداد د موږ هم تګ راتګ نه شو کولای په موږ له هر طریق نه لارې بندې دي نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دې باندې لارې چارې بندې دي له هر طریق نه له دې دوی حقونه اخیستل شوي دي او د دې په ځای کې ښځې حمایت شي د دې په ځای کې ښځې سپورت شي په افغانستان کې لا هم ښځې دوی ځای پکوي لا هم ښځې دوی لاندې کوي ښځې دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړای کوم عزت دوی ورته ورکړای دا خو عزت نشو دا خو دوی بې عزتي شو چې تل کار نه لري او دفتر نه لري کوي په عزت او په ابرو کې راځي چې په دفتر کې کار کوي کو سماغه مرمنه یو د پانتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي یو مرمنه زید بل چا کو ته صفاکاری کوي یو مرمنه زید خیرات ټول یا دا یو عزت شو چې دا ور کړی دا نه دا هیڅ کله عزت نه دی بلکې دوی تل د مرمنو بي عزتي کړي دا تل د حجاب په نوم باندې د یو دیو مقصد دی بهانه لټوي او خپله په هر طریق چې دی بي بي ځای ته کې په خوا بچو چې دفترونو ته به کوم چې ته بچ مرمن اتله کار به بند وو نو هغه تبه په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصې د لو مثلا هغه تبه زمونږه د اداري چارواکو د کارکونکو به په دومره عزت او په دومره درناوي دوی ته لار ورکول دي کار به کول خو چې په هغه اداري ته د خځې لاړ شي چې مجبور وي لاړ شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې نو دوی نه پختل کیږي چې ستا محرم چیرته د ستا نارینه چیرته ده هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم نارینه نه لرم نو بیا دوی ته دغه ورقې په دماغ داسې ولي او ورته وایي چې زه ډېر خبرې م کوم ورته نارینه دی راولا تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کیږي نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي هغه ښځه چې زوی ونه لري نو هغه ښځه به څه وکړي نو
تاسو یې بل ټکی ته اشاره وکړه تابل چې تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې منګم ډیر ریپورتونه درلودل ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخ کړه ورستل دینه چې کارونه ودریدل مثلا ماسلانه به زدکړې کولې دی او کار په هیلوي هغه چې زدکړې پاتې شولې لاړلې خیاطۍ شروع کړې ځینې مامورین به مثلا آرایشګران به چې په آرایش لاري پیسې پیدا کولې مامورین به د دولت کارمندان به د خصوصي ادارو او موساتو کارمندان به دوی واکن نور کارونه یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړی کارګاوی ډیری مهمه شولی او ډیری باب شولی دی کالو یو بدلو دی افغانی توکو لاسی صنایو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړل چې وس هغه خزه چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دی او وارن کوي ورته
او بالکل اوس مهال هغه ځکه چې اوس ټول مرمن په دې کار باندې مصروف شوي دي. نو یو کار چې ډیر عام شي په یو ټولنه کې ډیر زیات شي نو هغه جذابیت هم لمرین دي، هغه بازار هم نوی لکه پاتې لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې تمخ ته ولاړه شي خو که نور خلک هم هماغه تجارت شروع کړي نو دا تجارت خو ډیریږي او هیڅکله هغه کې ګټه نه پاتې کیږي. اوس هغه مېرمنې چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې دوی وایي چې په موږ باندې دا تاوان دي، یعنی دلته ما سره خبرې وکړې لکه ته کولی شي دغلته په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي، زموږ لپاره همکاري وکړی شي. نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او موږ قیمتي جامې هم جوړې کړې، قیمتي جامې ما خستې دي، ول دا ټول په اوس په موږ باندې تاوان شوی دي، یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی. او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی نور کولای شي چې دندې وکړي، ولې دندې هم په دې باندې بندې شوی دي. نو بل اخره دا بیچارهګیانې به اخر څه کوي؟ نو نشي کولای ځکه دې کارو کې هغه مېرمنې مصروفه وي چې هغوی د خپلو کورنیو نفقه راوړونکي وي، هغوی کونډې وي، هغوی داسې نجونې وي چې د خپل کورنۍ مسؤلیت درلود، پلار ورور دا ټول په جنګ کې د لاسه ورکړي وه. اوس مهال هغه ټولې له بېوزلۍ له بد حالت سره مخې دي چې طالبان بار بار وایي چې موږ ښځو ته مثلا د دوی عزت مو خوندي ساتلی دی یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي. نو دا چې په امن کې دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له څه بد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي؟ آیا دا یو شرم نه دی چې افغان مېرمن راځي د بازار په مخ باندې سوال کوي، افغان مېرمن راځي یو ټیکسي ته ودرېږي، یو لس روپۍ شل روپۍ لغی نه غواړي، اهم که کوم انسان ښه انسان راشي خو هغې ته به یو څو روپۍ ورکړي، ولې هغلته هم ځینې داسې خلک شته، هر رنګه خلک ژوند کوي چې د مېرمنو بې عزتي هم کوي، ورته یو دوه بدې خبرې هم کوي. نو دا خو بالاخره چې د ښځو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سکرپ تنور کې چې دوی ژوند کوي.
مننه. زب بیر تراشم ظریفه غفاری ته. اغلی غفاری، د تاسو فکر باندې د خزو اقتصادي ستونزې پوخام وی، یعنی په دې برخه کې خزو مشکلات درلودل، خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوې دي؟ خای که طالبان په ښکارا نه وای خو په ذهن کې خای دا خبره ای چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده، سړیو په کې کار کوي، هغه وسم کار کوي، او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نه ول دی، خای چې د سیو تصور موجود وي، اقتصادي ستونزه نه زیږي. تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزې کورنۍ ته پیدا کوي او خزو ته؟
د زیاته مننه. ګوري، د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري، کار وکړي، یو څه وګټي، یو کورنۍ ته یو څه مهیا کړي. خو ښه هغه کورنۍ چې نه لري څنګه؟ هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري، هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري، هغه هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي پخوانی دولت کې کار کولو، هغوی ټول شړل شوي دي. اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډیریو اداراتو نه شړل شوي دي، په کورونو دي، د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي؟ لنډ مثال یې زما د شاروالي ریاست هغه پخوانی کوم کارمندان چې ول اکثریت یې اوس په کور دي، فقط د پخوانی کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي، نور اکثریت په کور دي او شړل شوي له ادارو نه. نو دغه او دا یو مثال دی، مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي. دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي؟ بل خصوص کونډي چې په هغه وطن کې دي، موږ میلیونونه کونډي لرو. لنډ مثال یې مخکې هم ما وویل، د هغه سوالګرو مېرمنو دي. که چیرې تیر دوره کې هم موږ دا نه وایو چې تیر کې وطن ګل ګلزار و، ټول واوایي و، هر څه لانجې وي، ستونزې وي، بالخصوص اقتصادي پلوه ډیر ناخوالې مخکې هم درلودلې، خو دغه سربیره خزی حداقل دای کولای شوی چې په وړو کې یا وړ یا لوی اداره کې لار شکارو کې ولاو هغه د صفاکاری نه نیولې تر هر بل چاره و کولای شوی هغه امکانات او هغه ظرفیتونه اوس خو هیڅ هم نشته. حتی خزی سوالګری ته هم څوک نه پریږدي. که سړک ته راوځي د خزو وطل د سړک په سر جرم شوی دی. د خزو په یو وطن کې چې د خزو سپین رنگ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنگ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامع اغوستل پاک سترا ګرځېدل د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي. نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پې وچلېږي. په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې نه یوازې د اقتصادي پلوه دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی. حتی هغه شوي دي چې موږ راپورونه لرلی د ښځو د خودکشیو د ښځو رواني ناروغۍ د ښځو په هغه وطن کې یو ځل بیا یې وایم په کوم وطن کې چې ښځه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونو کول او یا هم دغه په اړه نظر ورکول زه نه پوهیږم چې څنګه به وي. زه څومره چې احوال لرم اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي، بلخصوص هغه میرمنې لنډې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم، بلخصوص هغه میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوي دي، په مهاجرت کې ژوند کوي، بې سرپرست دي کور کې اوس، هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. نو دا چې نارینه یې وګټي او خل نورې وخوري دا هغه کورنیو پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې د هغوی د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي. پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، تر بلخصوص هغوی چې سرپرست د کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه اغلی غفاری. زه څو اوریدونکي راخلم، اوریدونکي ډیر زنګونه وهي خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې. یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی، څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي.
السلام علیکم، محمد رسول حق بیان مده هلمند سره په تماس یم تاسو او نیلمنو ته او اوریدونکو ته سلام نوړایم.
حق بیان سب ستړی مشي، موږ په دې باندې غږی ګوچې دغه وروستي محدودیتونه خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول لیداراتونه د خزو ایستل په مجموع کې خزی او د هغوی کورنۍ بي وسله کړي، په ځنګړي توګه چې کورنۍ سرپرستان هم نه لري، سوالګری په خزو کې زیاته کړي، نور غربتونه او بیوزلی زیاته کړي. لندم را ته پام دی اړه باندې نظر وایي، مهرباني وکړي.
دا خو ډیر یو پراخه او یو مهمه موضوع ده، د ښځو د تعلیم ده او پر ښځو د بندیزو ده او خصوصا دا کوم څه پښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي جنې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې دا خو زیان دی، معلومه خبره ده. دا هم کورنۍ ته تاوان دی، هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لږ شوی ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی. او بل مو د عمارت څخه هم غوښتنه دا دی چې بس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته، یقیني ضرورت شته، خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دوی کوم اختلاف دی په دغه باب کې چې یو وایي روا دی، بل وایي واجب دی، بل وایي فرض کفایي دی، بل وایي څنګه. موږ د دوی څخه دا غوښتنه ده که چېرې که واجب دی که فرض دی هغه یو معلومه لا دی او علما چې سره راټول شي یو معلومه تواجه وکړي، ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي، شرعي او قرآني حق چې د دغه ځای کې حق دی، د دغه مشکوک حالت ته دي دوی ووځي او پاتسو د قطر غونډه د کده کم ځای کې په هغه برابر کې وایم چې شه د چرته شه نه په خاطر د کوپا او طالبان او زموږ چې هم ناشتي دا بجره ناجایزه زموږ د شوز څخه غوښتنه ده چې دلته د امارات سره خپل خبري وکړي او د امارات سمو غوښتنه ده چې شج دغه ته اړ نه کی چې هغه نو د کوپر په واسطه څخه خپل غوښتنه وکړي. والسلام.
مننه. وروسته به له ظریفه جان نه د تاسو د څرګندونو په اړه واورو. زه یو بل اوریدونکي ته زم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد یم د کندهار ولایت خبر کوم. زما زغه او رسول ته سلامونه وایم. تاسو یو لر ملمنو در اوریدونکو د ستوري په
سلامت اوسئ. ستړی مشي مونږ هم درته سلامونه وایو. د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر مو وایي. مهرباني وکړئ.
و په موضوع خبره موروره دا غاله کلامه شروع شو نه دای کینه تاسو مو څه معلومات باندې غوښ غواړی؟ دا شاروال صاحب څه غوښتنه کوم؟ دا یو پښتنه کوم دا شاروال دغه د میدان شار شاروال او دا غي وخو او تاسو په جمهوریت کې خو چې تاسو شاروال اوس بده خو بیا که صاحب یا د خلکو تاسو شاروال نه درکول بیا جون جاله نو بیا شرب غنی او بیا مکه ولا کو یا په رقم دار کې بیا د میدان شار تکلا ورا کلای نو څوی نو وسه خو دا د به خوند په خارج شنه سدي او د جرنج زر ادمه متل د نو خاطر
غوښته نو خارج کی
خبر کی ډیر ګرځم
ګوره د منګه تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د اشفغانی په حکومت کې څه ستونزې لرله هغه ستونزونه مسترګې نه پټېږي. خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږیږئ. تاسو په دې وغږیږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د خزو د بیوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي؟ سوالګري زیاته کړي، خزي مجبوري کړي دي چې یو سړی په خاک په یو دفتر کې کار کوي، وزید په لار کې خیرات غواړي. داسې پیښې شوي کنه دي شوي؟ په دې وغږیږي.
ما ته یو سوال د طالبان په اړه کې لته پیدا کیږي. ما ته سوال پیدا کیږي زه به د اختر تر عالم زما ګرد گزاره په کابل کې د کاروبار د طالبان سره ولا کوم رسمي د زاړي حکومت سره ولا کوم. ما طالبان ته په دې سوال پیدا کیږي چې مکتوبونه باندې کړي دي وروره په بازار کې د شو د هغه حال جمهوریت ما په خدا سره شو چې جمهوریت که جمهوریت سره نه دی راځي دا که شو دي دا که نسمه خو شو دي دغه وروره په بازارو کې زه خو مکتبو ته ورلکه لا تعلیم کې دغه تعلیمان ته وایم او بل لازم دا خوند ته ګوره راسي موږ غواړو مو مونږ ګره سو خراب ده ولما برا ټول کده مستان امامان شيخان برا ټول کده امارات سره به خبرو کې دا غي دربار دي دربار د خارجان ملګری ملتونه دا غي لاخې ګوره په دا باز رادیو کار کې دا باز خو
ګوره خو ګوره دا سم ده. یعنی واقعا چې په کار خو امداد هغه مخکینی ورورم دا خبره وکړه چې خپل افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دي، طالبم شته دي، خزم شته دي، ځوانم شته دي، کرکټرم شته دي، سیاستوالم شته دي. خپل کدی خلکو ته شرایط برابر شي، یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده؟ دا به زورسته ل ظریفه غفاری نه و پختم چې ولی مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي. واغه بتمن او لامدارنګ له دمال بل ملمنینم زکه چې کته سوې چې دوی وطن ته راشي خو دا ټول خلک رازغلول شوی دی بهر. دوی خو منګورو چې خلک نیول کیږي ته چې خبره وکي هغه بند کیږي. په هر صورت مننه کوم. یعنی تا په خبرو کې هغه پښتنه شته. زه به اتمن له ظریفه غفاری نه په دې اړه او همدارنګ له ډیوی امرخیل نه په دې اړه او پښتم یو اوریدونکو بلم راخلو بیا راځو خپل ملبانو ته. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای حقیقي
اجمالان صاحب سلام علیکم. څنګه جوړه په خیر؟ احمد کندهاری در سلام دی هلمند ولایت.
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهاری. ستړی مشي مهرباني وکي.
تاسو ملمنو ته سلام وایم. لا لا یو ته محمد اشرف تا کو ټول ګلونه اورې دوم چې زما زغه اورې سلامونه وایم. خدای دې چې تاسو له جوړ راځه.
مننه. سلامت اوسئ. نو کلالا لیونه په خپل دکان کې او راډیو چالان کړی حتما دا سلامونه اوري.
کومه
خبره لکره دی مثلا
د ټول د دات خبره نو وکړه چې باید د افغان شوز مکتبونه علاج کړي. نو دا خو موږ پاکستان ته وجه ته ضرورت لرو. نو دته موږ ته ضرورت لرو. نو ښځې سړی ورولې نارینه ته ورولې سړی ښځې کچې ښځې نه ته ورولې ښځې.
مننه کو لتا سونه کور ما بعد اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی د دوی څو نظرونه مرو واخیستل. زه اول رازما ظریفه غفاری ته د ته مستقیم مزنی پختنی متوجی وی او زین اوریدونکو واقعا چې زین نظرونه درلودل چې جواب غواړي ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوي، دغه د خزو فعالانی ولې له بهر نه خبرې کوي، او دا چې تاسو چې کله د میدان شار خارواله وي هم خلک پویدل چې تاسو یو لړ ستونزونه تیری دی. البته تاسو ستونزې کوي کنه وي د ځایي خلکو جنگ سالاران او زورور ستونزې وي. مهرباني وکړئ لن لن راته ووایئ چې وختونه په ختمېدو دي، پوښتنې ډېرې دي.
زیاته مننه ان صاحب، زه به د سلن لند ووایم. اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د شاروالي سنزې هم همدغه ډلو ټپلو لاسه او لبرکت اول چې دا اوس مغه شاروالي کې هغه د شار یا کار کوي او یا هم د شاروالي په شاوخوا کې پروژې عملی کوي. همغه خلک چې هغه وخت هم د دوی په جوب کې ول، اوس هم د دوی په جوب کې پراته دي، یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو. په خوا وخت کې هم که زما امنیتي سنزې هم وي، دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنگر ولاړ ول زه شاروالي تن نه پریښودلم، خو طالب نه پریښودلم شاروالي ته، یا پخوانی جمهوریت او جنگ سالارانو هغه ول. جمهوریت هم هیڅ هغه سي واوایي شی نه درلوده چې مونږ یعنی سل پی سل تاییدو. ما هغه وخت هم نه دی کړی نه دی، دا اوس هم نه تاییدو، خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو. هلته که زغه گیدی که ما رئیس جمهور ته مخامخم کنځاوی کولې یا شور کول یا لاس ورچول، زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکیږي، په میاشو میاشو پس هغه نه بیا خوشي کیږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي. دا یو برخه بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږیږي؟ کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږیږو؟ طالبان خو هم ډله ډله دي. زه د خپل مشکل حل له چا نه وغواړم؟ هیبت الله خو ما سره کینی نه، هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري، هغه خو بیا ما ته خو بیخي نه لري وخت. بسم الله، ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي، بالخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ. ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینئ، راشه مخامخ وغږیږي. تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني خزو سره کینی، د خپل کور او کلی خزو سره نه کینی. لاندې اندغه محلم الله هیبت الله، نن تاسو تاریخ وټاکئ، په سبا سهار مونږ درځو. بسم الله، تاسو خو وړاندې شئ، تاسو خو کینی نه، تاسو خو ویریږي، تاسو خو پوهیږي چې جواب نه لرئ، نه یوازې زما بلکې د هر یو خزې چې په وطن کې ژوند کړی تاسو نه جواب لرئ او نه هم ورته کیناسی شئ. که تاسو د دې هغه کې دوی کې در هغه اوسیږي چې دا وړاندیز ومني، وړاندیزونه خو مونږ کوو. بسم الله، راځئ کینی، ولې مونږ پردیو ته د پردیو خبره هم دلته وړاندې شوه چې پردیو له لارې خبرې رسو؟ پردیو له لارې خبرې خو مونږ نه رسو، مونږ خو مستقیم غږیږو. دا خو د طالب حکومت د چې کله یو ناما کې کینی، کله قطر کې کینی، کله پاکستان ته ځي، کله عربستان ته ځي، کله ایران ته ځي، او ناسی زما په ژوند زما په سرنو زما په نن راتلونکي خبرې کوي. را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ور سره وغږیږم. تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لاس نه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ور سره وغږیږي؟ هلته خو دې چې ووایي چې طالب ته غلط کوي، د سیده بندې کوي، په زندان کې دی اچي، د سیده په سلو ټاپو نازوي. لنډ مثال لاړ شي دغه ښځینه فعالینو فیسبوک، ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګورئ. دوی د خپل حق غوښتنه کوي، د طالبانو څومره سرتیري چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي. انسانیت کې هغه خبرې
خو ګوره،
د دوی خو ظرفیت دادی، نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم؟
ظریفه غفاری، یو بل خبره دی، درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې روخ شول په دغه شیوه کې هماغه هم راواخیستل. د دې درې وړو ترمنځ ماته یو شی مشترک ښکاره شو، که د عامو ولسونو په کچې راواخلو هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو. یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې، ځینې انتقادونه به یې لرل، خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، خبرې ورسره وشي، د کار حق ورکړل شي. فکر کوي چې په افغانستان کې دننه ښځې او سړي او دا ځینې چې بیرون راوتلي دي، دوی په ورو ورو کیدلی شي چې دغه وسنۍ وضعیت تغییر کی هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوندي که په هرشي پورې اړوندي داسې یو پروسې باندې
بلکل وګوره که یووالی اوسي که ولسونه سره په یو نظر په یو حداقل د اوسنۍ وضعیت وړاندې یوازنۍ یو شریک او مشترک دریز ونیسي او ودرېږي هېڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره. خو بیا هم ګورئ د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړل شي، خو چې کله ښځې ووتله او ویلې چې زموږ حقونه ماته راکړئ، اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدل او ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکې کې ورکې کې حتی تر دې حده پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې به د طالبانو تر وارو ګزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي، دوکانداران به خپل دروازې پې بندولې چې موږ ته مه راننوځئ. نو په دغسې وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خولهیې وایي او بېرته شاته کښېني، دلته خو مخته نه ځي څه. که چیرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریځ خپل کړي، زه مطمئن یم هېڅ ناممکن نه دی او طالب مجبور مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک دریځ واوسېږي د ټولو، که هغه دننه دي که د باندې دي ښځې دي که نارینه دي.
مننه کو ظریفه غفاری له تاسو نه. زه به وروستۍ خبرې له اغلی ډیوی امرخیل نم راټولې کوم. ډیوی دی اوریدونکو څرګندونې دی هم واورېدلې، ته څه فکر کوي چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بې وزلۍ او فقر په مجموع کې د افغانستان د بې وزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي، او که په دې اوریدونکو کومه تبصره لرئ لنډه مهرباني وکړئ.
بالکل ما د اوریدونکو خبرې واورېدلې، اگر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بېرته د پخوا په څېر باندې شي، دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي، د ښځو لپاره حق غواړي. ولې یو خبره چې زمونږ یو ورور وکړله، هغوی دا ویل چې تاسو په خارج کې او له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ، راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکړئ. نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه ښځې شته وي هغوی چې خپل آواز اوچتوي، نو په هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي. که چیرې هغوی خپل آواز اوچت کړي هغوی نام دا معلومه ځای ته وړل کېږي، هېڅوک د دې پوښتنه نه کوي چې ولې په کومه ګناه دا جګوې ته موټر ته چیرته وړي، د یو چا سیاسره چیرته د یو چا ناموس وړي، حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولی نه شي. نو څنګه چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت وي زه به څنګه بیا زړه څه کوم؟ مثلا زما بله خور مثلا بله له وطن نه چې وتي ده بله مېرمنه به څنګه زړه څه کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي؟ دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم، زه یا دغسې اغلی غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجر شوې دي، دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجر شوې یو. په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیان، زه به تللم بحثونو ته به تللم د ښځو په برخه کې او ما آواز اوچتولو، خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدید لاندې وم، حتی تر دې چې د پلیټ هم موټرو به زه څارلم او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلل چې ستا نوم تللی دی او دوی سره ستا نوم شته دی، حتما ته وړل کېږي او ته به بندې کېږي، او دا خبرې زه به ویرولم. همدغسې هره مېرمن دغسې تهدید شوې ده، تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم. نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند، موږ ته هم خپل عزت مهمه و چې موږ وطن پرېښودله که نه، هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي. د مهاجرت ژوند چې پاچاهي هم ولري، ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له صفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به ته لاس و ګرېوان یې،
هغه
بیا ته له صفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي. خو بیا هم زه وایم که چیرې بیا هم
طالبان یعنی دیتا وادار وی او طالبان دا وړاندیز ومنل شي چې موږ دې سره مستقیم خبرې وکړو. دا زموږ حق دی، موږ به خپل حق چې تر هر وخت پورې موږ به مبارزه کوو، خپل حق به له دوی څخه غواړو. خو که چیرې دوی هم داسې ادامه ورکړي نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتره شي.
مننه کوو ډیوا امرخیل، متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی، کېدلی شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو. زه د خزو او د حقونو همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو له فعالې ظریفه غفاري نه او همدارنګه ډیوي امرخیل نه چې دام فعال ده او د دوالو یعنی ژوند او کار متاثره شوی دی په وروستیو محدودیتونو، د دوی نه مننه کوم چې بحث ته راغلي، ګډون یې وکړ. له هغه اوریدونکو نه مننه، کورې ودان چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. تربیه ټول په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ.